امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم دروندونکو، بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د طالبانو یو ولایت د قطر نه اسلام آباد ته د خبرو لپاره تللی دی. عراق ته ترکیه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي د داعش نه دي د موصل په نیولو کې ترکیه ته هم برخه ورکول سي. او د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو په لړ کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندي ډونالد ټرمپ د امریکا د مشر په برخه کې د اصلاحاتو لپاره نوې پیشنهاد وړاندې کړی دی.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د فلیپین جمهور رئیس د امریکایي ځواکونو نه غوښتلی دی چې د فلیپین له نظامي قواو سره د ګډ تمرینان پای ته ورسوي او خپل نظامي مشاورین دی وباسي. توبرکلوز یا د نری رنس ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. او د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزارت د فدرالي انتخاباتو د څارونکو شمیر په زیاته توګه کموي. د راپورونو لګ ورساوري. اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. د طالبانو یو غړی د نوم د ناخستلو په شرط امریکا ژغ ته ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو درې کسیز هیئت اسلام آباد ته تللی دی او د سولې په اړه به د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو دغه غړي ویلي دي چې د سولې د خبرونو علاوه به د هیئت د پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د دوو لوړپوړو چارواکو د نیولو او د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه هم خبرې وکړي. زبی الله مجاهد چې ځانته د طالبانو ویاند وایي، امریکا ژغ ته دا تایید کړه چې د طالبانو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه وویل چې طالبان په دوامداره توګه د پخوا راهیسې دغو هیوادونو سره چې د افغانستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري تماسونه ساتلي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم امریکا ژغ ته ویلي دی چې اسلام آباد ته د طالبانو د درې کسیز هیئت په سفر خبر دی. تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په پاکستان کې یو امنیتي سرچینې امریکا ژغ ته په پاکستان کې د طالبانو د دوو چارواکو د نیولو خبر چې د طالبانو هیئت په اور باندې خبرې وکړي تایید کړی دی. اسلام آباد ته د طالبانو د درې کسیز هیئت په داسې حال کې سفر کوي چې د تیرونۍ راهیسې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د اساس ترمنځ د خبرو په باب رپورټونه خپاره سوي دي. که څه هم افغان حکومت یوې سرچینې د طالبان سره تماسونه تایید کړي دي، خو طالبان بیا په قطر کې د افغان حکومت د استازو سره ملاقاتونه رد کړي دي. عراقي قواوو د داعش څخه موصل ته نږدې د عیسویانو یوه سیمه نیولې ده. دغه سیمه چې د موصل په 40 کیلومتره کې پرته ده، د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې وه. عراقي قواوو د دوشنبې په ورځ د داعش نه د موصل د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. پرون د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په بغداد کې د عراق د سراعظم سره وکتل او د موصل د نیولو د عملیاتو جاج واخیستی. بل پلو ته د امریکا د دفاع د وزیر د ملاقات په ترڅ کې چې په بغداد کې د عراق د سراعظم سره کتلی دي، د عراق سراعظم ویلی دي چې د ترکیې غوښتنه نه مني چې د داعش نه د موصل د نیولو په برخه کې دي ترکیې ته هم ونډه ورکړي. نور تفصیل د شخلا رحیم زوینه.
د عراق صدراعظم حیدر علی بادی پرون وویل چې د موصل په نیولو کې د ترکیې مرستې ته ضرورت نشته. عبادی په بغداد کې د امریکا د دفاع وزیر سره د ملاقات وروسته دغه خبرې وکړلې. هغه ویل چې د موصل جګړه د عراق جګړه ده، د جنگ لپاره به عراق پلان جوړوي او عملی کوي. بای زه پوهیږم چې ترکان غواړي چې د موصل په بیرته نیولو کې برخه واخلي او موږ ترې مننه کوو. عراق به دا کار پخپله وکړي او د موصل او عراق نورې سیمې به هم ونیسي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه غواړي د موصل په نیولو کې ونډه ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د ترکیې قوتونه چې موصل ته نږدې ځای پر ځای دي، د عراق د حکومت نه به هدایت وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر بیا په خپل خبرو کې چې پرون خبريالانو ته په بغداد کې وکړلې وی ویل چې د موصل پنیولو کې د ترکیې د رول پاړه خبرې کول مشکل کار دی. هغه ټینګار وکړ چې دا د عراق د ملي حاکمیت خبره ده چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف عملیات څنګه رهبری کوي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا د مهاجرت په برخه کې د اصلاحاتو لپاره نوی پیشنهاد وړاندې کړی دی. هغه همداراز ویلي دي که چیرې د جمهور ریاست انتخابات وګټي نو په لومړیو سلو ورځو کې به د منځنۍ طبقې امریکایانو ته 15% مالیه کمه کړي. ټرمپ وویل چې امریکا ته به د غیر قانوني مهاجرینو مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راځي دوه کاله به بندیان کیږي. هغه دا هم ویلي دي چې هغه کسان چې د امریکا نه ایستل کیږي او بیرته امریکا ته راځي او یا هم کوم جرم کوي نو په 15 کلونو بند به محکومه کیږي. ټرمپ دا خبرې هم کړې دي چې د کانګرس د غړو لپاره به د بیا انتخابېدو لپاره حقوق حدود ټاکي، یعنی دا به معلوموي چې څو دورې د کانګرس یو غړی کولی شي چې ځان بیا انتخاب کړي. هغه هم درز ویلي دي چې د فدرالي حکومت لپاره به د نوو کسانو په ګمارلو هم بندیز ولګوي. ټرمپ د خپل سرورځني پلان له اعلان داسې وخت کړی دی چې سرویګان یو د نظر پوښتنې شي چې په هغو ایالتونو کې چې ویل کیږي په روانو انتخاباتو کې به ټاکونکي نقش ولري، ټرمپ د کلینټن نه شاته دی او د امریکا په انتخاباتو کې خلک کولی شي چې د انتخابات نه مخکې رای ورکړي. او اوس هم په میلیونونو امریکایانو د نومبر د 8 نیټې یعنی د انتخاباتو د ورځې نه مخکې خپلې رایې استعمال کړي دي. د پیو د څیړنو مرکز په خپل نوي ریپورت کې ویلي دي چې تر پرونه پورې د 4 میلیونه ډیر کسانو د امریکا په انتخاباتو کې رای ورکړې ده. د مرکز ویلي دي چې کېدای شي چې د نومبر د 8 نیټې نه مخکې به 50 میلیونه کسان رای ورکړي. دا به د رای ورکوونکو یوه لویه برخه وي. اټکل کیږي چې د امریکا د سږ کال په انتخاباتو کې به لږ تر لږه 130 میلیونه کسان خپل رای وکاروي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دردونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:08 شولې. د هم درونه خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ناټو د افغانستان هوایي ځواک ته په هوایي بریدونو کې د دقیقو عملیاتو د ترسره کولو روزنه ورکوي. په دې روزنیز پروګرام کې 60 افغانان زده کوونکي شامل دي او چارواکي هیله لري چې د دغو کسانو شمیر به 16 ته ورسوي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ناتو ځواکونو یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به یې افغان سرتیري د هوایي ځواک لپاره ځمکني اهداف په نښه کوي. دوی هیله مند دي چې په دې توګه به وکړی شي د مخالفینو پرمختګ ډب کاندي او تر ډیره حده د ملکي تلفاتو کچه راټیټ کړي. د افغان ځواکونو امریکایي سلاکار ډګرمن اندي جانسن د روګر په ولایت کې د وروستیو تمرینونو په ترڅ کې د رویترز اژانس ته ویلي
کله چې الوتکه ټاکل شوې سیمې ته ورسیږي تاسو به د هدف نیولو لپاره اغیزمنه وړتیا ترلاسه کړئ. په حقیقت کې دا په ځمکه کې د یو تاکتیکي کس سره ښه ترسره کیدای شي. کله چې په هوا کې یاست تصویر له هغه څخه چې په ځمکه کې دی ډیر متفاوت ښکاري. نو ځکه کله چې سیمه پیلوټ ته په سمه توګه مشخص شي نو په ساحه کې د الوتکې لپاره هدف به دقیق او اغیزمن ونیول شي.
د لوګر په ولایت کې په دې پروګرام کې اوس پیلوټان او زده کوونکي په ګډه په داسې حال کې د هوایي بریدونو په همانګۍ بوختي چې جنگي الوتکې او هلیکوپټرې خپل ځمکني اهداف په نښه کوي. د هوایي ځواک د عملیاتو د امانګۍ د پروګرام روزونکي د ملکی تلفاتو په کمولو کې خپل رول مؤثر ګڼي. د دې پروګرام یو روزونکي لومړی بریدمن محمد اکرم وایي دوی کولی شي په دې توګه ملکی تلفات راکم کړي او د غلطو اهدافو د وشتلو مخه ونیسي.
د کوردینې په مشخصولو کولای شو چې د دوست او دشمن سنگرونه په ځکه کې معلوم کړو او د ملکی خلکو د غلطو اهدافو د وشتلونه مخنیوي وکړو.
د دغه نوی پروګرام له مخې چې د مارچ په میاشت کې پیل شوی د هوایي ځواک تکتیکی کنټرولونکي په مستقیمه توګه په هوایي قواو کې جذب شوی دي چې د ډګرمن جانسن په وینا دغه نوی اصلاحات ګټور ثابت شوی او اوس هوایي په عملیاتو کې مؤثر رول لوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره وی او ای پښتو.
د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته د امریکایي ځواکونو نه غوښتل دي چې د فلیپین له نظامی قواو سره ګډ تمرینات پای ته ورسوي او خپل نظامی مشاورین دي هم وباسي. خو د هغه هیواد خلکو اکثریت د هغه د نوي پالیسۍ د کامیابی په اړه شکمن دي او غواړي چې د امریکا سره خپل انډیوالي خوندي وکړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال رالف جننګز رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د فلیپین جمهور رئیس رادریګو دوترته پر روان هفته کې په بیجنګ کې اعلان وکړ واړی چې د متحده ایالات سره د خپل هیواد نظامی او اقتصادي انډیوالي ختمه
کړي
او پر ځای له چین او هم له روسیې سره نږدې پوځي اقتصادي اړیکې ټینګې کړي. خو د هغه هیواد زیاتره خلک امریکا سره د خپل زړې انډیوالۍ او ملګرتیا طرفداري کوي. د فلیپین خلک پر چین باندې ډېر زیات بدګمانه دي او په سیمه کې د چین د اوږدې مودې نظامي ستراتیژۍ په اړه ډاډمن نه دي. د عامه افکارو له وروستیو سروېګانو نه ښکاري چې د امریکا په ضد د فلیپین د نوي جمهور رئیس د احساساتو د څرګندولو باوجود د فلیپینیانو اکثریت نه غواړي چې یو دم د خپل پخواني استعماري بازار یعنی متحده ایالات سره نظامی او اقتصادي اړیکې قطع کړي او هیواد یې د چین په لمنه کې ولویږي. د فلیپین او چین ترمنځ د جنوبي چین د سمندرګي د ټاپوګانو په سر لانجه تر اوسه پورې نه ده حل شوې. ایوا تازه سروې چې د سوشل ویدر سټیشن په نوم یوې موسسې په دې اړه کړې ده کې چې خلک د مشکلاتو باوجود د چین په مقایسه پر امریکا باندې زیات باور لري، په ځانګړې توګه د فلیپین په جنوب کې د مسلمانانو د وسلوال پاسون په ځپلو او په سیمه کې د چین د سمندري قواو د کښتیو د تګ راتګ د څارلو په اړه د مرستې قدر کوي. یو وشکلن فلیپیني ځوان چې د کار او روزګار لټونې کاوه امریکا هغه ته په دې باب وویل، دا چې موږ په فلیپین کې د امریکایي مرستو نه ګټه اخلو زموږ په خیر تمامېږي، مګر نه پوهېږم چې زموږ جمهور رئیس به اجازه ورکړي او که نه چې دغه مرستې دوام وکړي او که قطع به شي. هره پرېکړه چې جمهور رئیس کوي زه ورسره هېڅ مشکل نه لرم، خو په دې خبره مې سر نه خلاصېږي چې د چین انډیوالۍ ته موږ څه ضرورت لرو. امریکا خو همدا اوس لګیا ده له موږ سره کومکونه کوي، نه پوهېږم چې د چین نه به څه ګټه لاسته راوړو او که نه. د سوشل ویدر سټیشن موسسه وایي چې په سلو کې 80% فلیپینیان د متحده ایالاتو سره د انډیوالۍ د خوندي ساتلو ملاتړ کوي، خو په سلو کې 20 د امریکا پر ځای د چین په انډیوالۍ زیات اعتبار کوي. په عین وخت کې جمهور رئیس دوترته اعلان کړی چې د امریکا له سمندري پوځ سره د ابو سیاف د اسلامي جنګیالو په ضد د فلیپین په جنوبي ختیځ کې د فلیپین د قواو سره د ابو سیاف د اسلامي جنګیالو په ضد ګډ عملیات وروستي عملیاتي. امریکایي مشاورین باید له دغه سیمې نه ووځي. اکثره فلیپینیان په دې یقین دي په داسې حال کې چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د فلیپین په ټاپوګانو باندې د چین قبضه ده، د حکومت لپاره به مناسبه نه وي چې امریکا رخصت کړي او په ځای له چین سره انډیوالي جوړه کړي. د انټونیو لیډسیمیا په نوم یو بل فلیپیني په دې اړه خپل نظر په دې ټکو کې څرګند
کړ. We're all concerned about the encroachment.
مونږ ټول د فلیپین په ټاپوګانو باندې د چین د ناجایز قبضې په اړه ژورې اندېښنې لرو او ګمان کوم چې په سیمه کې د قواو د تعادل او موازنې د ساتلو په غرض باید له امریکا سره مونږ خپل نظامی انډیوالي پای ته ونه رسوو. فرق نه کوي که په عین وخت کې له چین سره هم اړیکې خوندي کوو، خو زه په دې فکر یم چې د چین سره د دوستۍ په اړه د جمهور رئیس د اعلانونو او بیانیو ته باید د شک په سترګه وکتل شي، شاید چې اصل مقصد یې بل څه وي. ځینې فلیپینیان وایي تیار دي چې په سمدستي ډول د چین په وعدو باور وکړي. چین چې له کوم هیوادونو سره دوستي لري نو پروژې پکې پیل کوي او سرمایه ګذاري پکې کوي، د دښمنۍ نه ځان لرې ساتي، ډېره ګټه کوي او فلیپین د خپلو بنیادي زیربناوو د آبادولو لپاره د چین مرستو ته سخت ضرورت لري او غواړي چې فابریکې جوړې شي ترڅو د خلکو لپاره کار او روزګار پیدا شي. مګر ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له چین نه د پیسو شو کول دومره اسان نه دي. لومړی کار چې چین کوي یو هیواد ته خپل سیلانیان رالیږي او شاید چې د ځینو پروژو په جوړولو کې یو څه مرسته وکړي، خو د دغې مرستې په بدل کې چې فلیپین کوم قیمت ادا کوي، فلیپین کوم سیاسي قیمت ادا کوي، ګران به ورته پریوزي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنډون کول کچنګ چې په خبرونو کې هم تاسو ورول په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نه یو درکسیز هیئت پلازمینې دوه څخه اسلام آباد ته تللی دی. اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي دي چې د نړیوالو منل شوو اصولو له مخې باید هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو لګیدلي دي مراعت شي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري چې د کابل را لګلی.
طالبان وایي چې د دغې ډلې یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به په یو لړ مسلو مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل په دغه پلاوی کې مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام شامل دي چې تیرونۍ له پلازمینې دوهې څخه اسلام آباد ته رسیدلي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د دغه پلاوی سفر افغان حکومت پورې اړوند نه ګڼي، خو د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل
این مسله به ما هیچ ارتباط ندارد و کسانی که شامل
دا مسله مو پورې هیڅ اړه نه لري او هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي باید د سفر بندیزونه په داسې حالاتو کې مراعات شي او که چیرې د هغوی سفر له خپلو استازو او د شورا لغړو سره د سولې د خبرو لپاره شوی وي باید په دې اړوند توضیحات وړاندې شي. همداشان په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر خاص استازي حضرت عمر زخیلوال هم امریکا غږ ته ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی په سفر خبر دی خو په دې اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو ویلي چې له پاکستان سره د دغې ډلې د پلاوی د خبرو په اجنډا کې د سولې په مسلې خبرې شاملې نه دي، بلکې دغه پلاوی به له پاکستان سره د دوو لوړپوړو طالب چارواکو ملا سمت ثانی او ملا احمد الله نانی د بیرته خوشی کېدو په دغه هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو د ستونزو لرې کولو او د طالبانو د مدرسو اړوند مسایلو پر سر خبرې وکړي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده امریکا غږ ته وویل اسلام آباد ته د طالبانو د دغه پلاوی سفر د پاکستان لخوا د نیول شوو طالب چارواکو د بیرته خوشی کېدو پر سر تمرکز لري. د ښاغلي مجده پر وینا پاکستان غواړي چې د طالب چارواکو په نیولو او پر دغې ډلې د فشار پر راوستلو په نړیواله کچه خپل بایللی اعتماد بیرته ترلاسه او خپلو اهدافو ته ځان ورسوي.
طالبانو مقصد دا دی چې هغه خپل بندیان چې هلته دي هغوی خوشي کړي. په هغه کې ملا برادر مسله ډېره مهمه ده چې تر اوسه پورې هغه هم حل شوی نه ده، تر اوسه پورې هغه نظربند دی او اوس نوی کسان نیول شوي دي. دا فشارونه دي چې په طالبانو باندې راځي او په پاکستان باندې خو بین المللي فشارونه دي چې د تجرید خواته دی. دوی هم مجبور دي چې یو کار وکړي تر څو چې بین المللي ټولنه مخصوصا امریکا په دې مطمئن شي چې پاکستان د افغانستان په قضیه کې مرسته کوي.
ښاغلي مجده زیاته کړه چې د پاکستان بل اندېښنه له ایران او روسیې سره د طالبانو نږدېوالی دی، نو له همدې امله اسلام آباد نه غواړي چې طالبان په خپلواکه توګه د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او هغه وسیله چې تل پاکستان د ځان په ګټه کارولې ده له لاسه ورکړي. خو له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي اسلام آباد ته د طالب استازو دغه سفر ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې ښایي دا د کابل پر وړاندې د اسلام آباد نوي سیاسي لوبه وي. دا ولسی جرګې غړي فرهاد عظیمی وویل
پاکستان بارها موقعی کې منځوي میشه
هر کله چې پاکستان له سیاسي لحاظه په نړیواله کچه له انزوا سره مخ کیږي او تر فشار لاندې راځي له داسې چلونو څخه کار اخلي او مانور اجرا کوي چې په خواشینۍ سره هیڅ ډول نتیجه نه درلوده. تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه په رسمي توګه سن دی ویلي. خو د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو او ملي امنیت چارو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیواله دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو او ملي امنیت چارو سلاکار دا هم وویل چې دا مهال افغانستان بدل شوی او د دغه هیواد اکثره خلک نه غواړي چې په شاتګ وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
اوس هم درنوونکو د خبرونې په دې برخه کې یو طبي مطلب اوري. توبرکلوز یا د نری رنس ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیون کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د سل د ناروغي په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده او تقریبا 4 میلیونه داسې کسان هم شته چې په توبرکلوز اخته دي او د علاج لپاره یې هیڅ هم نه کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل پیرسن په دې راپور کې اوري. توبرکلوز یا نری رنس ساري ناروغي ده او دا په دې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوه هم ټوخیدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق له معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخونی ولشي. ډاکټر اریک د نری رنس د ناروغي د خبرېدو په حق له
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نارایرانس د هوا د لارې دی یو انسان نه بل انسان ته خبريږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګه ته ولاړ یاست چې په نارایرانس اختوي او هغه وټوخیږي ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخیدو وروسته میکروب تاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وای چې نری رنس هر ورځ په 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي په لمړنۍ ونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنس د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وای چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنس ناروغي سره لدې چې وژون کې د خو علاج کېدلی شي.
وی کین ډایګنوز اټ، وی کین ټریټ اټ وذ افیکټیو انټی مایکوبکټیریال ډراګ.
نری رنس تشخیص کېدی شي او نوی پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنس د پخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنس اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنس ترې هېر شوی. ګوسپی وای چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنس د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپلو لمړیتوبونو کې هم نه ایسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډېر خلک وژني. د سل یا نری رنس ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیون کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنس په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري، خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبی افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرنونکو د روان خبرونه ورسته مطلب چې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست انتخاباتو په حق لده. په داس حال کې چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د 2 اونۍ لږ وخت پاتې دی، د عدلي وزارت ویلي دی چې د انتخاباتو فدرالي څارونکي کموي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو د تقلب په باره کې د دې هفتې تبصرو په امریکا او خارج کې ډېر کسان او ورخطا کړي دي. آزاد او عادلانه انتخابات همیشه د امریکا د دیموکراسۍ اساس او په درسته نړۍ کې د ډېرو لپاره یو معیار دی. په داسې حال کې چې متخصصان دا مني چې په ساحوي توګه په امریکا کې په انتخاباتو کې تقلب نشته، خو خبرداری ورکوي چې په ډیرو دلیلونو سره د روان کال انتخابات غیر معمول دي او ستونزې پیدا کېدای شي. څه باندې د یوې هفتې د جنسي ځورونو د تور لګولو نه وروسته د عامه افکارو په سرویو کې د ډانلډ ټرمپ محبوبیت کم شو او خپل ادعاګانې چټکې کړې چې وای د امریکا په انتخاباتو کې تقلب شوی دی. ډانلډ ټرمپ زیاتوي
The process is rigged.
It's a rigged election.
It's a rigged system. And they take these lies and they put them on front pages.
په دغه جریان کې تقلب شوی دی. دا یو تقلبي انتخابات دی، دا یو تقلبي سیستم دی، او دوی دا دروغ ګڼي او دوی د ورځپاڼو په لومړیو مخونو کې خپاره کړي دي. د دې انتخاباتو په جریان باندې حمله وکړلې. د امریکا د جمهور رئیس په شمول جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو یو شان د ده حمله وغندلې. جمهور رئیس باراک اوباما وای
Every expert, regardless of political party, regardless of ideology, conservative or liberal, who has ever examined these issues in a
هر یو متخصص بیل دی چې سیاسي ګوند په نظر کې ونیول شي، بیل دی چې مفکوره په نظر کې ونیول شي، که هغه محافظه کار وي یا لیبرال، چې دغه موضوعات یې په جدي توګه امتحان کړي وي، تاسې ته به ووایي چې د رای ورکوونکو تقلب یې نه دی پیدا کړی. د رای ورکوونکو د حقوقو متخصصان دا مني چې د انتخاباتو په جریان کې تقلب نه دی شوی، مګر خبرداری ورکوي چې کیدای شي نور ستونزې وي. دا به لومړی انتخابات وي چې د 1940 کال د رای ورکولو د حقوقو د لایحې ځینې ژغورنې ونه لري چې درې کاله پخوا سترې محکمې رد کړي وو. په خاصه توګه د فدرالي انتخاباتو د څارونکو پروګرام د مدني حقوقو د کمیټې غړي کریستن کلرک وای
This is now the first presidential election cycle in more than 50 plus years where the Justice Department will not have around the country federal observers who are specially trained
دا د تباندې په 500 کالو کې د جمهوریت ریاست لومړی انتخابات وی چې د عدلی وزارت به په درس هیواد کې فدرالي څارونکو نه لري چې د هیواد په ځینو حساسو سیمو کې د انتخاباتو د څارنې روزل شوی کسان دي. د عدلی وزارت د 2012 کال د انتخاباتو لپاره په درشتو ایالتونو کې څه باندې 280 څارونکو ځای په ځای کړي وو. د روان کال په انتخاباتو کې به په څه کم 15 ایالتونو کې څارونکي وي. 14 ایالتونو کې د رای ورکوونکو لپاره سخت قوانین دي چې په ځینو کې بیا د رای ورکوونکو خاص ډول د هویت پاڼې غوښتل کیږي. د فدرالي څارونکو د نه موجودیت په صورت کې باید د دې ډاډ ورکړل شي چې په صحیح توګه قوانین پکې تطبیقیږي، او د مدني حقوقو موسسې د رای ورکوونکو لپاره د تلیفون غرفې جوړې کړې دي چې تلیفون ورنه وکړي. کریستین کلرک بیا وایي
Monitoring for issues like purging of the voter registration rolls, 11th hour efforts to change
منګ اوس د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو د لیست د پاکولو، بیل دی چې رای ورکوونکو ته د انتخاباتي حوزو د بدلولو لپاره د خبرولو پوره وخت ورکولو ستونزې، او د هغو کوششونو څارنه کوو چې د انتخاباتو په ورځ هغه مستحق رای ورکوونکي هدف وي چې رای ورکوي. اکثره څارونکي دا مني چې د روان کال انتخابات غیر معمول دي، او دا به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو جریان ته وغځول شي.
د طالبانو یو ویل انتخابات د خبرو لپاره تللی دي. عراقی قواوو د داعش څخه موصل ته نږدې د عیسویانو یوه سیمه نیولې ده. دغه سیمه چې د موصل په 40 کیلومتره کې پرته ده، د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې وه. د عراق سراعظم د ترکیه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي د داعش نه دي، د موصل په نیولو کې ترکیه هم برخه واخلي. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د امریکا د مهاجرت په برخه کې د اصلاحاتو لپاره نوی پیشنهاد کړی دی. هغه اندراز ویلي دي چې که چیرې د جمهور ریاست انتخابات وګټي، نو په لومړیو 100 ورځو کې به د منځنۍ طبقې امریکایانو ته 15% مالیه کمه کړي. او د امریکا په انتخاباتو کې په میلیونونو امریکایانو د انتخاباتو د ورځې نه مخکې رای ورکړې ده. د پیو د څیړنو مرکز په خپلې څیړنې کې ویلي دي چې تر پرونه پورې د 4 میلیونو نه ډیرو کسانو رای ورکړې ده. دا و خبرونه.
درنوندونکو په دې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. د ملکیانه مومننه د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ منګمرغه د خپل راډیوګانو تر څنګ اوسئ. شلو ثانیو کې دری خبرونه شروع کیږي.